مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د نه یا سیشن به ورځ د 2014 میلادي کال د می میاشتې درېمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دیولنای ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا او زما همکار مجید بابر سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لمبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې بعد پښتونخوا حکومت لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. افغانستان وایي سعودي عرب کې افغانانو لپاره د قانوني کارونو پاړه د هیواد سره خبرې کوي. د امریکا کانګرس پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو اغستلو لپاره د مالی قرضې ورکولو پلان تندول لري. او ستمشال له خبرونو تفصيل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني مشرانو غونډې نه پس خاغلی خټک زیاته کړه.
پارلماني لیډرز کې اجلاس هوا.
د پارلماني مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث تر سره شو. مشترکه پیښله دا ده چې مرکز سهم جمعني کوي هغه به زبانی نه وي او د صوبې د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوري تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه چې د چین لخوا د شپږ سلویښتو اربو ډالرو په لګښت جوړیږي په اړه د پاکستان قام پرست ګوندونه دریز لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. تیر ورځ په راولپنډه کې د پوځي کور کمانډرانو په غونډه کې د ترهګرو د هغوی د ملاتړو او د دوی پټنځایونو د خاتمې لپاره د یوې کوټلې منصوبې منظوري ورکړې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه په GHQ پنډه کې وشوه چې پکې په ټول پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د بلا تفریق کاروایانو او کامبینګ آپریشن یا د مکمل صفایې د عملیاتو پریکړه وشوه. غونډې ته د ملک د داخلي او خارجي سلامتۍ په حقله تفصيلي بریفینګ ورکړې شو. د امریکا کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول دندول دي چې پاکستان ته بتري د F-16 جنگي الوتکو اغستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی تیر ورځ وویل چې د مخالفت ماننه دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالی مرستو په مت کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغستو کې نشي کارولې. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامیه پاکستان ته د تو F-16 جنگی الوتکو خرڅولو منظوري ورکړی وه او د دغه سودا لپاره د سکم 200 میلیون ډالرو قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمن باب کور کروای اوویل چې هغه به تر خپل وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخاوني سي خو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکارۍ وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې د اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې وو شکایت وکړ او ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه حسي بیا رخت دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکو امیدوار ډونلډ ترامپ پس له هغې یو نه خبره کسبللې چې د هغه ډاکټر شکیل پریدی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تیره اونۍ ښاغلي ترامپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په 2 منټو کې به ډاکټر شکیل پریدی له پاکستاني زندانه را خوشی کړي. د ده په خبره او هغه ځکه چې پاکستان د امریکانو ډیر امداد ترلاسه کوي. د خاغلی ټرمپ د دې خبرې په جواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تیر ورځ په غوسناکه لهجه کې وویل چې پاکستان څه د امریکا کالونی نه ده او خاغلی ټرمپ له پکار دي چې د خپلواکه قانونو سره د سلوک چلې زده کړي. خاغلی چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د مونپلو په سیر چې کوم مالی امداد ورکړل کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سور پر دې مسله کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري، او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسیږي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور ورکړی چې په تهران کې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړي چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې له راپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي، د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته دې د دغه هیواد شهریت ورکړل شي. په عراق کې د صدام رژیم پر ضد یو څه افغان او عراقیان جنګېدلی وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کېدای شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سخت دریدو پر ضد جنګېږي. شیعه مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوځي او مالی مرستې کوي. تهران وایي چې په شام او عراق کې د مقدسو مقاماتو د حفاظت لپاره مامور فاطمیون بریګیډ په افغانانو مشتمل دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې که مرکزی حکومت د پاک چینا اقتصادي رهدارۍ په اړه د دوی پختونو ته قانع کوونکي ځواب ونه وایي، نو د صوبې له سیاسي مشرانو سره په سلا مشوره به انتهایی اقدام وکړي. خو هم په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشر بیا وایي چې وزیر اعلی باید پر یاد موضوع له مرکزی حکومت سره د خبرو لار غوره کړي.
یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي، موږ دا وایو چې په اخبار باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د وکیلانو اتحادیه هغلته په عدالتونو کې د ججانو د کمی له امله شکایت کوي.
د یو یو جج سره 800 کیسونه دي، موږ ته هم تکلیف دی، زموږ وکیلانو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروري تاخير شیدا نه روان دي.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. په خوست کې یو ځای خبريال وایي چې د افغانستان دولت د رسنیو د ملاتړ او د غوې د ود چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دولت په خوست کې له رسنیو سره په تخنیکی، په مالی او د ټریننګونو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندري هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع تر ازو تیر مخام د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د پختونخوا په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې ورسته پرویز خټک ویلي چې پر یاد موضوع به د پختونخوا د واکمنو مخالف ګوندونو مشران له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې مرکزی حکومت د پاک چینا اقتصادي رهدارۍ د مغربي لارې په اړه د دوی اندېښنې لري نه کینو، دوی په دغه لړ کې انتهایی ګام پورته کولو ته چمتو دي. بلخو هم پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د همیادې پروژې د تخنیکی اړخونو څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړل شوه. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري د ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لاري په لړ کې دوی له سم یقین دهاني ور نه کړه، نو دوی د صوبې د حق تر لاسه کولو لپاره تر هر حد پوري تلی شي.
پارلیمانی لیډرز کې اجلاس و.
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښله دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدې وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو، نو مونږ لا سم جواب نه راکړی شوی. اوس به مونږ بیا له مرکز لیکلی جواب غواړو چې مرکز سهم جمعنی کوي، هغه به زبانی نوی کچرته زمون صوبه ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبه د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو
کیونکه هماره صوبه کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے
خود اپوزیشن ددی مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لري وای پکار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي
صوبې مفادات هم مجلس سره په سنجیدګي سره کول پکار یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان
د کریډور په اخلا د پارلماني مشرانو د غونډې رښتو د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
جس طرح هماري وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چی وزیر اعلی صاحب وای زمون سره په کریډور کې دوکه شوی ده او زه مطمئن نه یم نو خدای مکا کچيري خبره احتجاجونو ترسي نو پکار ده بیا عمران خان مولانا فضل الرحمن اسپندیار ولی خان زرداری صاحب د مسلم لیگ نون صوبایی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا و پرنګ د مرکزی مشرانو د سور لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په الحال ټولو غوندونو ذمہواری منلې ده
احتجاج تمام لیډرشپ کې سربراهي هم شروع کړئ ان شاء الله
هم د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لارې د اهمیت په وتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړ کړې شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلان وایي چې په ادارتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغیزمن کړی بلکې د سیمې ولسته هم ستونزې جوړې کړې دي د سواد وکیلانو د دغه سیمې اوسیدونکو حکومت غواړي چې د ججانو د کمی مسأله ورته حل کړي د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د سواد ضلع چې د 15 لکو نه زیات آبادی لري او د سواد په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه ولسته انصاف ورکول لپاره جوړ شوی دي په دا اړه سواد وکیلانو اتحادیه مشر حضرت معاذ وایي چې سواد کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمیره سره مقدمه چلولو امر جاری شوی و ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي
سواد کې چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو د کریمینل کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سواد بیا بحالې طرف ته لاړو نو زمونږ د سیول جج سټرینت 48 اوس هغه سټرینت راغی 2 سیول ججز ته او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 اتو کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
یو اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو پاغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکیلانو ته هم تکلیف دی زمونږ د مشرې خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروری تاخير شیدا نو روان دي او په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځو نه مخکې تاریخ چتن جوړ کوله خلک چې دا سفر کیږي زمونږ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شیدې دا د زر تر زره دي
د منګورې یو سپینګر اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغله ده ګله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړ کار ده
یاره ده خدای مونږه د هغه خدای په اثر نه کې سونه چالو دي کیس کوي خو ججان نشته د ججان او کمزوري ده که حق هم دې ججان نه کی درې دې کسالو ججان دي نور جندا او غټ شوات
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسمه په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمې دو نوم ناخلي
زمانو سوال پکې مټ نه راپور او غرده اشعار سپګې وتوي تاریخونه مې کړې دي او خیرات ته کې نه ولي په خپل مال ځاله کومه کیس مې کو د خان بادر سره نصیدي
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوردونکو، په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو او تورزنې کمپاین پرون پیل شو. د ماشومانو د واکسینو او حفاظتي ټیکو اداره ای پی آی وای په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو د دویمه مرحله یا پړاو ده. بلخو د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وای چې ډیر زر بعد افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړې کمپاین پیل کی. له پیښوره ځلان یوسف زی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دریسل ویخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتر ورځنی مهم پیل شوی دی چې تر نه هم مئی پورې به روان وي. د مهم کې لسلورو میاشتو تر دریشتو میاشتو عمر یو لک وی زرا 216 پښپېتو ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنی وهي.
کله یو انجکشن ماشوم ته ولګي نو داغه په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي چې کم تمنګ قوت مدافعت وي. دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي. او یاد ساتئ چې ایریډیکیشن د پاره چې کمزې کمنګ د مرض ختمو د پولیو اغه د پاره د پولیو ساس کو ضروری ویکسینیشن دی. چې کوم کیسز اوس په خبر کې راغله یا هنګو بنو کیندا یو الرټ ته موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس همشتا اوس هم چرته موږ نه ماشومان مسکی لګیا دي.
نو موړي جاته کړه چې ډیر زربا د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي.
دا اخرنی اوس چې کوم کنفرم کیسونه شوی دی یو په هنګو کې شو یو په نوهار کې چې شوی دا افغان دی. نو زونګ افغان ریفیوجی کیمپس کې غی لګون ته کې ویکسینیشن سټرکچر لګون ته کې کمزور دی او الټرنا په کونړ کې چې کم صورتحال دی د پولیو کیسز غل څلور کې سونه شو په دې 300 میاشتو کې. نو دا غی په وجه چې کم کم ضلع کې زموږ افغان مهاجرین دي د دې لپاره ثرد فیس کې به ان شاء الله د مې چې کم پولیو مهمې دا غی نه پس په هغه ځای کې هم مهم چلیږي او هغه تک به موږ ماشومان ته ویکسین ورکړو.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کیسه لور د خیبر پختونخوا سلور د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله ده چې ولسمشر ډیر زر د حزب اسلامي پاړه خپل ورستۍ پریکړه د شورا ته واستوي. د دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لیستا د ګلبدین حکمتیار د نوم لری کولو پر سر اړیکې نیولې دي. خو د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم وویل چې افغان چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې خبرې به په جدي توګه تعقیبوي. صفی الله ستانکزه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کیدل حل شوی او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستيال مولوي عطاور رحمان سلیم د دوشنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډیر ژر د حزب اسلامي له استادیو سره د مطرح شوی مسایلو په اړه خپل ورستې پریکړه له دوی سره شریک کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي خې لاسترونه د مول لرو انکشافات شوه ده. د پنځش مودونه تقریبا په شل مودو کې ورته توافق درته رسیدلی یو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زموږ صلاحیت نه لګونه جګو امیدوار یو چې رئیس جمهور هغه اخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
ښاغلی سلیم ویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځیانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یو اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پر صلاح شوې دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعذیرات یک موضوع اختلافي نه
ده، د بندیزونو د لری کولو خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پر موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په ترنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړي چې د بندیزونو د لری کولو د ترنګوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لګوختونی سي. خغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوریت ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په دغه مجلس سره د افغانستان د حکومت خاصه د سولې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. هیله ده چې د ریشر هغه ورستنی پایلې ته او نتیجې ته سره ورسیږي.
څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټورنوي په کندوز ښار کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څېړنې د دې ټورنې قناعت نشي حاصلولې. د ټولنې مسولینو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د شوی حمله په اړه لا هم ډېرې پوښتنې ځواب شوی نه دي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو مدافع ارګانونه وایي چې دغه پیښه په اړه شوی څېړنې باید له دوی سره هم شریک کړل شي. له کابل خان محمد سند رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغه چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندوز ښار د بی پولی ډاکټرانو روغتون ته به خپل پرسونل وانستوي.
موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکونکي چې لبري د ژوندۍ وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلې څو په افغانستان کې په جګړه کې د هکې لوغاړو لوري د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نکړو.
خاغلی مولینی وویل که په جنگ کې خکیل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنگي وضع شوو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکی کسانو مرګ ژوب له زیاته او د روغتي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو سیړنو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د کندوز ښار پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یو تیروتنه و. په راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 100 تنه له قمانداني ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي چې د کندوز د روغتون د پیښې په سیړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کننو حقایق به روښانه نشي.
د افغانستان ډیره ورته قضایاو کې همیشه هم اطلاعاتي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا پایلې هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنۍ ته هم. نو موږ هم د دې پیښې بېطرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندز په پیښه کې د امریکایي ځواکونه یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شوو ته $6,000 او هر ټپي ته $3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتون راته بابا یې په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې مو د استاد شاولی په غږ د سندره درته راوړي.
سکه بدل شو د ستور د جانان هواسه اله وان توبه د دردونو درمانا د سده سکه بدل شو د ستور د جانان هواسه گلشن کے ولاد سیر گریوان ہاسد گل گلشن کے ولاد سیر گریوان ہاسد اے لیوان تو بعد درد نو درمانا ہاسد سکہ بدل شو دستور دے جانا ہاسد آسمان گوا چھ مود کو باران ہواس آسمان گوا چھ مود کو باران ہواس تو بعد درد نو درمانا جس سکہ بدل شو دستور جانا ہواس
د شوالی استاد پرګ مو د محمد اعظم اعظم غزل اوریدو او اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهنیمه بجې کېدون کې دی د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تېر ورځ په راولپنډه کې د پوځي کور کمانډرانو په غونډه کې د ترهګرو د هغوی د ملاتړو او د دوی پټنځایونو د خاتمې لپاره د یوې کوټلې منصوبې منظوري ورکړې شوې ده. د امریکا کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان ته بترې د اف 14 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاوونکو امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللې چې د هغه ډاکټر شکیل فریدی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکی وای سعودي عرب موافقه کړي چې افغان کارګرو ته به د غلطه د کار کولو اجازه ورکړي خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایرانی شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېر ورځ ایرنا راپور کړی چې په تهران کې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې نه راپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو بچو او مور پلار ته دي دغه هیواد شهریت ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روس ټینګار کړي سو هغه خبريال خوشی کړی چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوی دی. د واشنگتن د رسنۍ د ازادي کړي تر سرلیک لاندې د 15 کلنی کمپاین د یو برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی تیر ورځ د سر ګیریزنیک په نوم د دې خبريال او ویب بلاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانیو رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
دان رسپانه خپل اداري کلی کې په ملکی او نړیوال سطح د خصو کامیابیانو د غي د حصي کردار په اړه د کراچي په یو هوټل کې د واو فیسټیوال یا د نړۍ د خصو یو د سترو شو چې بریټیش کونسل او لندن سافت بانک په مرسته انتظام شوی وو. اداري په وینا چې په تیر 16 کې ځین ملکونو کې د سنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د خصو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځای نشته. اداري لیکي ترکه کوون کې ملکونو کې سنفي برابرۍ یا مساوات په اړه خندونه شته خو ترکه یافته ملکونو کې هم د خصو د برابرۍ حقوقو کې څه پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په تر کې هفته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غوندي ورته د کار پسې کې یو شان تنخواګانې نه ورکړې کیږي. ادارې مخکې لري چې پاکستان کې خزې به اختیار جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تیرو کلونو کې ځینې بلونه هم منصور شول خو پاکستانی ټولنه کې اوس هم د خزې حقوقونه رد کړې کیږي. په کار ده چې داسې اقدامات وشت کړی شي چې چرته خزې خجوند تیرولې شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لري چې د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او سينو پنجاب صوبې کې درجه حرارت 30 ډیګری سنټیګریډ پور رسیدلې ده. ادارې سیاتوی د ګرمۍ سیاتوالي له وجې لوډ شډینګ هم سیوا شوې ده او د لړکی اولس په سړکونو هم راوتې ده. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق پر روان ورسو کې درجه حرارت د سیاتیدو امکان دي په داسې حال کې لوډ شډینګ کول د مسمت وړ دي. ادارې لیکي د لوډ شډینګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي. اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. خبرداوی چې حکومت بجلی جاری ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکو ادارې پابند کړی. ادارې خري کلی کې د اوړي په ورسو کې کارخانو لپاره د چې خپل کار پریږدي ځکه چې دا په لوی پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسی کچ د هغه حالاتو استعمال کومول پکار دي چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل لوسپانی د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د انټرنیټي شبکې ټوئیټر لارې د ورکړو معلوماتو په اړه لیکنه خبره کړې. بلخو هم له امریکا خبرېدونکو د نیویارک ټایمز لوسپانی په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې د ملکی خلکو د وژنې موضوع راغسل شوی. د دې دوه لیکنو مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
واسری جنرال لکی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مئی په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې پکې سناسه 3000 کسان وژل شوي وو، د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر بدلونونه راوستل او سی آی ای په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزي کردار ولوباوه. د سی آی ای ویان وایي دغه د دوی لپاره یوه ډېره لویه کامیابي وه چې بن لادن یې پیدا کړ او بالاخر وی واجه. هغه وایي دوی د دغه سپیخې په 15مه کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وایي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. واسټری جنرال لیکي سی آی ای په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی دغه ځای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او که ناس نور مرسته هم په دې لړ کې کړې ده. خو سی آی ای بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنگ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه نو سویس چارواکو پر دغې سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې سیموار وګرځول شول نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغو 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزي کمانډ بیا وایي دغه پیښه کستن نه ده شوې، بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله، نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قاطع ماموریت وايي د کشف او استخباراتو په برخه کې په افغان ځواکونو ته لا ډیره روزنه ورکي. د غژمنو د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرستیال د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ځینو افغان امنیتي مسولینو سره په ګډه ناسته کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وايي استخباراتي فعالیتونه یې د پخوا پرتله ښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد پر کشفي او استخباراتي بنسټونو سخت انتقادونه کړي دي. تفصیل کابل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بي پيلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بي پيلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول، او د غزواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستۍ ناامنیو د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمیر غړي عوام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستۍ بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی، خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډیره د غستونزې حل شوی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیا او برخه مندي.
د استخباراتو د کشف په حق لاندې د افغانستان په وسلوال پوس کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مو راخوشي کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوي دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړې حملې په باب له دوی سره لوړان د استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
محمد حدیث پردیس ول کابل زمون خبريال. اروپای ټولنې په افغانستان کې د قانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګند کړې. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړې استازي وایي چې په هغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو لارې لاس ترړل شوی پیسې د وسلوالو جیبو ته ځي. اجمل اند تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانون استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولای شي. د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې ولوی برخې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو او کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ویلي یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نو موږ ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونېول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نو موږ ویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپای ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل څېړونکو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کول لپاره یو ښه فرصت وباله ویل دا واقعا د خلکو لګټې د دفاع موضوع ده. بلبن وایي هغه څه چې موږ یې وستر سره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپل مندونو نتایج عام ولس، عام افغانانو، رسنیو، سیاستوالو د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو. څو دوی پوښتنه چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. هغه لبن وویل دا ارتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅو. نوموړي زیاته کړه هغه شمنه چې موږ ورېدلې خیاو هڅون کې د خمقواړو چې په دې کال کې حکومت د دیشمنو عملی کول پایل کړي.
د اجمل اند رپورت موریدو او سموریدونکو د نازی اقبال په غږ د غنی خان د شعر درته وره اردونکو مشال ریډیو دا راځیو بل موضوع ته نن د مې درې ما په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه منځل کیږي. آزاد رسنیو له یو شمېر ستونزو سره سره په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې وده کړې ده. دا مهال په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیوني شبکې، ریډیوګانې او رسپانې فعال دي، خو په دې هیواد کې د رسنیو پر وړاندې ستونزې لا هم شته. زموږ همکار اجمل اند د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او په دغه برخه کې پرشتو ستونزو او لاستراوړنو مرکه کړې ده. راځي وایورو.
یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منستراوړي دي، پر مثلا د ټولیز رسنیو د جواز کمیشن منستراوړي دي. هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دي چې هغه په خپل هم دا د ژورنالیستانو سره ډیر مرسته کوي، د لیکوالانو سره ډیر مرسته کوي. دا راز مو د لیکوالانو او د خبريالانو د راز د هنرمندانو د حمایت لپاره دا د اکوزامو د ډیر زیات وړوندو چې اته چنده لاس چنده اته دوه چنده پورې شي یو لای هڅه چوب کړی دا هغه د غریب په اډیه په وزارت کې ته پراغه باندې کار کوي او کله چې منظور شي ما سره په خپل شخصا د راسپار چې مور یې ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشکیل وي او د ژورنالیستانو د ګواکي اطلاعات فرهنګ وزارت په د ژورنالیستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایت په یو مرکز باندې بدلېږي. شل دوه ویشت کتابونه په دې وکال کې چاپ کړی دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار دی یو کمیسون یادونه وکړه. د دې کمیسون په اړه کراته وایي دا څه ډول یو کمیسون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو هغه کې برخه لري، نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسون هغه دی چې شکایتونه تر رسیږي او هغه شکایتونه بیا کېږي د فتنو کمیټي او ترڅو د ورسته هغه واغه خپلې باجات د وګړو خلکو شکایتونه اسیږي چې مثلا دا به څه وکړي نو دې خبره امکان لري سره مالی تور شي چې هغه دې تاسو کولی شئ د وزارت کار نه دي بلکې هغه کې مشو کار دی هغه کې مشو کار نه دي بلکې د دوی د صلاح مقاماتو چې دا د شکایتو چې دا وګړي کار دي اسی خبر دې چې افغانستان کې خو مطبوعات ازادي په دونه لږ وخت کې دغه ازادي په جهان کې نه ورغلي. په افغانستان کې یو دم د مطبوعات ازادي راغله، خلک دغه ازادي سره بلد نه و.
د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت مو د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره د اجمل اند مرکه اوریده. او اوریدونکو، پرون دوشنبه په خوست کې د مې درېمې د رسنیو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې غونډې ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمه ییزو رسنیو پر مالی ستونزو خبرې وکړې. اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت او مرسته کوونکي ادارې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي نو ممکن ډېره برخه یې د سکوت له حالت سره مخامخ شي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه رپورټ راکړي.
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره برنامه جوړې نشي نو ښایي ډېری د سقوط له حالت سره مخامخ شي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د مې د دریم یاد رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه ستونزې وبدلی چې د رسنیو خبرنیز کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار مشال رودته د ځای رسنیو ځینې ننګونې داسې په ګوته کوي.
د رسنیو د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ځینو محدودو د میډیا
مافیا په لاس کې لري چې هغوی په خپلو نفع د هغې نه استفاده کوي. زیاتره رسنۍ مسلکي کارکوونکي لکه څه ډول چې لازمه ده دوی نشي کولی چې هغوی ته معاش ورکړي. او بله ستونزه دا ده چې دولت په خوست کې له رسنیو سره نه په تخنیکي نه په مالي او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ییز تلویزیونونه، نهه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل په نوم یو ځای خبریال وایي
تقریبا په یوه رسنۍ شل دېرش کارکوونکي کار کوي چې په دغو کې پنځه کسان تماشا کوي ډېر به وي، د پنځه ویشت کسان بېماشه کار کوي ورسره.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بېوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو ځینې ځانګړې خپرونې چمتو کوي چې تر ډېره بریده یې پایلې ګټورې تمامې شوې دي. دا ډول یوه خپرونه په خوست کې سلطان محمود خیرخوا چمتو کوي. دی وایي
که چېرې مطبوعات او رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپېژني ډېر خیر خلکو ته رسېږي. زه هم یو له مطبوعاتو یو جوزیم یو غړیم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده، ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شهزاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځ غونډه ګټوره بولي وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولې وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغېز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د مې درېیمه یا د رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې لخوا په تصویب ورسېده او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په لرې پرته او غرنۍ سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یوه مشاعره جوړه شوې وه چې د سیمې او شاوخوا شهرانو او د نظر خاوندانو ګډون پکې کړی و. په اړه تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پختونخوا لرې پرتې او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلي کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پختونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعرې سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر به دغه د کشته باندې جوړ سټیج ته تلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند حسین ویریده به چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونه لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو. هغه چې سپینه واوره شو څل شو نو لمبه شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته ویل.
مشاعره چې هر کال موږ د سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وي هر طرف ته ګلونه وي او ښایستګانې وي. په دې کې موږ په ټول پښتونخوان سوات صوابۍ چارسده تقریبا 100-150 کرام راځي او دلته راغلو لپاره بسیط بغاړه انتظام شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سواد، شانګلي، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سواد یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی، ورشي پسې دغه سړی غلې کوي دی دا اورېدل نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا دا خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اورېدونکو په فرمایش باندې خپل شعرونه به طرز هم وورول.
او د دې سړی نه یاره وکړه او دی وپېژنې، د دې سړی نه یاره وکړه او دی وپېژنې، دا چې زموږ میاس کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ می اومکی، زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ می اومکی، د جنازې په وړاندې سب کې بمې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه، چېرته چې مشر میلمه د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغه مشاعرې قربا د سواد سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته را بللو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د مینګل په غږ د خوشحال بابا د غزل ووري او ترغی ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
Yeah.